Shakti.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره دغه ورځ لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شي. د خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان حکومت له متحدو ایالاتونو غوښتي چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د هېواد ته نور سرتیري واستوي. دغه ورځ د ناتو عمومي منشي او د امریکا دفاع وزیر هم په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف په درشل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي چارواکو په یو بې ساري اقدام سره د هغه کس امریکایي تابعیت واخیست چې په 2003 کال د القاعده شبکې په یو پلان کې ښکېلو. د شمالي کوریا یو توغندې ازموینه نن ناکامه شوه. خو لومړی ناجیه صفی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې تر راتلونکو دو اونیو پورې به هغو وزارتونو ته کاندید وزیران ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش یوه بهرنۍ پدیده ده او باید د افغانستان ملګري هیوادونه په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. او د بزګر ورځ نن د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به هغو وزارتونو ته کاندید وزیران ولسی جرګې ته ور وپیژني چې وزیران نه لري. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه خبرې هم ترسره شوې دي.
وزیرانو په اړه باندې مجلسونه سوي دي له مختلفو شخصیتونو سره. مروارو شي هغه وزارتونه شي وزیران نه لري، نو د هغوی لپاره مجرب مسلکي او تازه نفسي شخصیتونه معرفي کړو.
په همدې حال کې بیا یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان یوازې د قانونو، سرحدونو، قبایلو چارو او اطلاعاتو فرهنګ وزارت لپاره ټاکل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وایي داعش یوه بهرنۍ پدیده ده او باید د افغانستان ملګري هیوادونه په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې په امریکا کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې د افغانانو تمه ده چې د داعش د ځپلو لپاره له افغانستان سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
یو خارجي پلیده ده په افغانستان کې، او دا پلیده صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منځنۍ هیوادونو لپاره ده. نو د موږ هیله توقع له خپل دوست هیوادونو نه دغه ده چې په دې مورد کې جدي توجه وکړي. ځاني قرباني د موږ ده، موږ سره باید دوایي ځواک همدا رقم تر شکیله سلاګانې د موږ منطقه جغرافیه د موږ غرنیزه ده، نو په دې کې دوی کومک ته موږ اړتیا لرو.
دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی. دا د ورځنی کنفرانس نن په واشنگټن کې پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي په تیره سه باندې یوه میاشت کې د پاکستان له لوري د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته نږدې 15 میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې دوه برابره د پاکستان خصوصي سکتور ته زیان رسیدلی.
د سپین بولدک او د تورخم بنادر د لارې روزانه یا هر ورځ د 3 میلیون ډالرو څخه ډېر واردات او صادرات کېدل، توکي ترانزیت کېدل. د افغانستان خصوصي سکتور دپاره د تجارت او ترانزیت دپاره تقریبا 15 میلیون ډالرو په اندازه تاوان اوښتی.
پاکستان پرون د تورخم او سپین بولدک لارې د مسافرو او سوداګرو پر مخ پرانیستي. او د بزګر ورځ نن د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ونمانځل شو. د بزګر ورځ یې د نمانځنو سره سم د کابل ښار په بادام باغ کې د بزګرو دوه ورځنۍ دودیزه میله هم پیل شوه. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د دغې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې په 1495 لمریز کال کې له پلان شویو 150 پروژو څخه 102 بشپړې شوې او د پاتې د بشپړېدو چارې هم روانې دي. دا د افغانستان افغانستان اړوان خبرونه بهرنی خبرونه ل فریبا زاهر خوري.
سلامونه. امریکایي چارواکو په یو بیساري اقدام سره د هغه کس امریکایي تابعیت ترې واخیست چې په 2003 کال کې د القاعده شبکې په هغه پلان کې ښکیل و چې په نیویارک کې د بروکلین برج د ړنګولو په اړه درلود. د امریکا د عدلیې وزارت د مارچ په 6 نیټه د دغه پاکستاني الاصله کس ایمان فارس د امریکایي تابعیت لغوه کېدو دوسیه جوړه کړه. دغه کس اوس مهال د تروریستي سازمان سره د همکارۍ په تور د 6 کلن بند موده تېروي. دغه وزارت ویلي چې فارس د تابعیت اخیستلو لپاره واغ ویلی وو او د یو بل کس پاسپورت په جالی توګه کارولی وو په 1994 کال کې امریکا ته داخل سي. د امریکا د لوی څارنوالۍ سرپرست مرستیال چاد ریډلر ویلی چې د امریکا حکومت د هغو کسانو د مخنیوي لپاره کار کوي چې د دې هیواد د کډوالۍ چارو له سیستم څخه ناوړه ګټه اخلي. ټولنیزې شبکې ټویټر پرون وویل چې 3,6890 حسابونه د تیر کال په 2 نیمایي کې د تروریزم د ترویج له کبله تړلي دي. دا د تیر کال د لومړیو 6 میاشتو په پرتله د حسابونو په ځنډولو کې 6% زیاتوالی ښیي. له دې سره د 2015 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې د تړل شویو حسابونو شمېر 6,62,243 ته ورسېد. هغه وخت ټویټر ویلي وو د افراطیت د خپرولو د مخنیوي لپاره به خپلې هڅې زیاتوي. په بیلابیلو برخو کې حکومتونو پر ټویټر، فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو فشار راوستلی څو د هغو سختریزو مخه ونیسي چې له دغو شبکو په استفادې کسان ګمري او حمله کوي. پر اټومي موضوعاتو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوی سلاکار ویلي امریکا به د اوس لپاره د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته درناوی وکړي. د په وینا د امریکا اداره به په عین حال کې هڅه کوي چې دا یقیني کړي چې تهران دغه موافقه په کلکه مراتوي. د ډله ییزو وژنو د وسلو په وړاندې د مبارزې او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي په چارو کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا عالي رتبه مدیر کریستوفر فورد پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل چې د ترامپ له پرله پسې انتقادونو سره سره دغه موافقه مني. خو شغلی فورد وویل سپین ماڼۍ د محله ایران سره د اټومي موافقې د ارزونې په حال کې ده. د ده په وینا سپین ماڼۍ د امریکا مخکینیو حکومتونو لخوا هم د اټومي وسلو تړون ټول تړونونه بررسي کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر شغلی ټرمپ له ایران سره اټومي موافقه تر ټولو بده موافقه بللې وه. د شمالي کوریا یو توغندي ازموینه نن ناکامه سوه. دا خبره د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو کړې ده. دغه پیښه شاوخوا 2 اونۍ وروسته لاغه کېږي چې شمالي کوریا د خپل توغندوي پروګرام په برخه کې یو لوی پرمختګ اعلان کړی و. پیونګیانګ په وروستیو اونیو کې د وسلو د یو شمېر ازموینو سره په سیمه کې د خبرداري الارمونه ورکړي و. شمالي کوریا دا مهال د خپل اټومي پروګرام او بالستیک توغندوي له کبله د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخامخ دی. او بلجیم د هغو 2 کسانو د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې چې تیر کال په همدې نیټه په بروکسل کې په تروریستي بریدونو کې ووژل سوه. پاچا فلیپ او ملکه مالته ده د هغه هیواد له صدر اعظم چارلز مایکل او نورو سلګونو کسانو سره په پلازمینه بروکسل کې په زاونتیم هوایي ډګر کې په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. په دغه ځای کې تیر کال 2 ځانمرګي بریدونه سوه. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونو او ځینې نور خبرونو ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. پولانه خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان حکومت له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د هیواد نور سرتیري واستوي. د ناتو عمومي منشي او د امریکا دفاع وزیر هم په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د غونډې په درشل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي تمه لري چې د سرپرست وزیرانو او په کابینه کې نورې ستونزې ډېر ژر حل شي.
باید مسلکی اشخاص، وطن دوست اشخاص معرفي کنه چې ملي شورا برشان رای اعتماد بته.
په هند کې د افغانستان او آیرلند کرکټ ټیمونو د روانې مسابقې له حاله مو خبرو دي. ازادي راډیو 2 ځانګړي پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او مخخزو هم په د خبرونې په 2 نیمه کې درته خبرو. د مخخزو په دې لړۍ کې مو په پکتیا کې له رحیمې نیازي سره چې د ځوانانو د پارلمان استازي ده او همداراز د ادبیاتو د پوهنځي محصله ده خبرې کړي. دا د نجونو د زده کړې پر وړاندې د خندونو یادونه کوي.
اول هدف کې کورنۍ باید ودرېږي. ما سره په خپل کورنۍ کې کورونه مې دي، کامور مې ده، کانوره فامیل هم ده. زه دې ته تشویق کړې یم، یعنی خپل کورنۍ اول ماته اجازه راکړې ده.
د افغانستان حکومت له متحدو ایالاتونو غواړي چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد روانه مبارزه کې د هیواد ته نور سرتیري واستوي. دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې له واشنگټن کتنه کوي انکړې ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د څو نورو زرو سرتیرو د استولو غوښتنه مطرح کړې وه. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي په افغانستان کې د جګړې د روان حالت د ماتولو لپاره 2000 سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا او د ائتلاف نور غړي باید له طالبانو او داعش سره د جګړې لپاره 2000 اضافي عسکر افغانستان ته واستوي. صلاح الدین ربانی په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا په غونډه کې ویل هیواد یې باور لري چې د ولسمشر ټرمپ اداره به په ستراتیژیک توګه په افغانستان کې دخیله وي او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تر اوسه پورې په دې اړه چې د جنرال نیکلسن غوښتنه به ومني او افغانستان ته به نور عسکر واستوي څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ایران او روسیې د رول په اړه صلاح الدین ربانی وویل تهران او مسکو کابل ته ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره په تماس کې دي او غواړي چې دا ډله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي روسیا پلان لري چې د 200 هیوادونو په ګډون د افغانستان د وضعیت د څېړلو په هدف یو کانفرنس جوړ کړي. د صلاح الدین ربانی په خبره امریکا ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده، خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې په دې کانفرنس کې برخه اخلي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن روسیا تورن کړی ده چې د هغه په خبره مسکو په ښکاره طالبانو ته مشروعیت ورکوي او په افغانستان کې د امریکا او ناټو رول اغیزمنوي.
و امر دلته د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په واشنگټن کې دی د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د غونډې په درشل کې پرون له امریکایي چارواکو سره د کتنې په ترڅ کې د هیواد ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هم وایي چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده او باید د افغانستان ملګري هیوادونه په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. دا خبره د دې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل په امریکا کې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې د افغانانو ته مدد چې د داعش د ځپلو لپاره له افغانستان سره هر اړخیزه مرسته وکړي. بیا هم له موضوع لري نزو د ناتو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره د افغانستان او د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ واشنگټن ته تللی دی. د ناتو او امریکا چارواکي وایي چې اجازه به ورنکړي چې په افغانستان کې بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي. نور تفسیر د اسما سرمن پر راپور کې
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ چې د داعش پر ضد په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی پرون سه شنبه د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره وکتل. دواړو خو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي تیرونه په بروکسل کې وویل افغانستان له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی، ګڼې تروریستي ډلې پکې فعالیت کوي خو تر ټولو لوی ګواښ طالبان دي. د ناتو سرمنشي وویل چې د افغانستان حکومت د ناتو په همکارۍ مهم پرمختګونه کړي دي. 15 کاله پخوا افغانستان امنیتي ځواک نه درلود، خو اوس شاوخوا 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د جګړې په میدان کې د ناتو ځواکونو د حضور په اړه وویل د ناتو پوځیان به د افغانستان د ثبات لپاره له بیلو لارو له تروریزم سره مبارزه وکوي. د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی ستولتنبرګ او ماتیس د افغانستان پر وروستیو حالاتو او په نړیواله سطحه د داعش پر ضد پر روانو هلو ځلو خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې هم د داعش پر ضد د هلو ځلو د څرنګوالي په باب د نظر تبادله وکړه. امریکا افغانستان ته د نورو ځواکونو پر لیږلو غور کوي او د ناتو قومندانان د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د خپلو ځواکونو لپاره د لا زیاتو صلاحیتونو اجازه غواړي. پخوا په دغه هیواد کې د ناتو تر 100,000 سرتیري میشتول، خو اوس 14,000 دي. او هغه هم د افغان ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري او د دې معنا دا ده چې د جګړې ټول پیټی د افغان ځواکونو په غاړه دی. وروسته له دې چې د 2014 په پای کې د امریکا او ناټو محارب پوځیان له افغانستان ووتل، وسلوالو طالبانو جګړې ته لا زور ورکړ او دې مسئلې لویدیځوال اندېښمن کړي او وایي چې باوري نه دي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر مرکز نه بدلیږي. په اروپا کې د ناټو د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان کرتیس سکاپاروټی په وروستیو کې وویل د ناټو او ائتلاف ځواکونه د دې لپاره په افغانستان کې میشتي چې اطمینان نه لري چې تروریستان به بیا له افغانستانه د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخلي. سکاپاورتی د افغانستان د سفر په ترڅ کې وویل موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې تروریستان بیا له افغانستانه د خوندي پناه ځای په توګه کار نشي اخیستلی او دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دوی د شمنی دلیل دی.
د ناتو د سرمنشي او د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو په باب مو واورېدل. نن په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم واشنگټن ته تللی دی. په امریکا کې میشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم وایي د دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړی کولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرانس کې هغه هیوادونه چې کولی شي افغانستان سره د داعش او نورو ترهګرو پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي برخه لري او دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ دوی ته ورسوي.
البته چې دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدې ده چې په دغه ناسته کې تقریبا 8 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونو پکې ګډون کوي چې د دوی تر څنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناټو عمومي سرمنشي هم دلته امریکې ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي او په دې ناسته کې هغه هیوادونه چې د افغانستان د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت کې ګډون لري په افغانستان کې د داعش د القاعده او د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت حامیان دي. دا وایي تر څنګ نور سیمه ییز هیوادونه لکه متحده عرب امارات لکه هندستان او نور هغه هیوادونه چې کولای شي افغانستان امنیتي ځواکونو ته نه یوازې دا چې د البته نظامي مرستې وکړي بلکې مالی مرستې هم کولای شي هغوی هم ګډون کوي.
په امریکا کې میشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم چې په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د غونډې او دا چې دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده په دې اړه نظر څرګندو. داعش چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو څو ولسوالیو کې پراخ مرکزونه لري په دې وروستیو کې کابل او د افغانستان شمال کې هم د ځینو مرکزونو د ځینو مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د پټول افغانستان کوم په منځنۍ او 2.89 چپو او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه په همدې چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم چې کله د ازادي راډیو خبرونه د ماښام په 2 بجو پای ته ورسیږي پیلېږي او د سهار تر 2 بجو پورې روان دي. مهروي د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې تمه لري چې د سرپرست وزیرانو او په کابینه کې د نور ستونزې ډېر ژر حل شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې تر راتلونکو یوې یا دو اونیو پورې به هغه وزارتونه چې وزیران نه لري کاندید وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وپیژني. افغان کارپوهان په دې باور دي چې د ملي وحدت حکومت باید د ولتیاو اصل ته په پام سره عمل وکړي او په دغو پوستونو معامله ونکړي. د هغه غوښتنې دي چې تل د نوي وزیرانو د ولسي جرګې ته د اور معرفي کولو سره مطرح کیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي حکومت باید مسلکي با تجربه او متخصص کسان د کاندید وزیرانو په توګه ولسي جرګې ته د باور اخیستو لپاره ورمعرفي کړي. د دغه جرګې دوی مرستیال نذیر احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د نوو کسانو په معرفي کېدو کې باید قومي انډول ته هم جدي پام وسي.
باید مسلکی اشخاص وطن دوست اشخاص معرفی کنه که ملی شورا برشان رای اعتماد بده که موضوع سرپرستی و دیگه مشکلاتی که بین کابینه هستن و دور شوند. بالخصوص افغانستان متشکل از اقوام هستن، باید قومی مراعات شوه که در کابینه هم با هر اقوام باید دار خود خود ببینه.
دا په داسې حال کې ده چې د ولس مشر دویم مرستیال سرور دانش د نوي کال په لومړۍ ورځ په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې وویل چې په نږدې ورځو کې به کابینه ترمیم او بشپړه سي مسلکي او تازه دمه یو شمېر کسان به وزارتونو ته معرفي سي. له دې وړاندې د ولسي جرګې رئیس د ملي شورا د کار د پیل په ورځ ویلي و چې د حکومت اهداف سرپرست مدیران نشي ترلاسه کولی. دا مهال درې وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. همدارنګه او وزیران نږدې و میاشتې وړاندې د ولسي جرګې لخوا بې واک سول، خو د جمهور ریاست په دستور د سلب اعتماد په اړه د سترې محکمې د حکم د نه مشخص کېدو له امله دوی اوس هم خپل کارونه پر مخ وړي. ته حکومت تصمیم نیولی هغه وزارتونو ته به وزیران ورمعرفي کوي چې اوس وزیران نه لري او په یو یا دو اونۍ کې به ولسي جرګې ته یاد وزیران معرفي کړي. د ولسي جرګې مرستیا وبخښئ، د ولس مشر مرستیال ویانده وخان مینهبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیرانو پاړه باندې مجلسونه سوي دي د مختلفو شخصیتونو سره، مرغوړو شي هغه وزارتونه شي وزیران نه لري، نو د هغوی لپاره مجرب مسلکي او تازه نفسي شخصیتونه معرفي کړو.
یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي دي یوازې د سرحدونو، قومونو او قبایلو، قانونو، اطلاعاتو، فرهنګ او په پارلماني چارو کې د دولت وزیران به نوي کاندید وزیران ولسي جرګې ته ورمعرفي کیږي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ دي. په چا افغانستان وګټل او پریکړه وکړه چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو 240 منډې جوړې کړې دي. اوس ایرلند بیټنګ کوي. تر دې دمه د ایرلند څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او 108 منډې کړې دي. دوه محمد نبی او یو گلبدین نائب سوزولی دی. د دې روانې مسابقې په اړه وروستي جزئیات به بیا هم درکو. اوس د ایرلند منډې 110 شوې. نن د 1496 هجری لمریز کال د اوریا حمل د میاشتې دوهمه ده. تیر 1495 کال هم افغانستان په مختلفو برخو کې یو لړ پرمختګونه درلودل او هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ و. په اقتصادي برخه کې افغانستان په تیر یو کال کې څه پرمختګونه کړي؟ د افغانستان د اقتصادي سکتور بنسټونه وایي چې دغه هیواد په 1495 لمریز کال کې 2% اقتصادي وده لرله. د اقتصاد وزارت وایي په تیر کال کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب تر څنګ د انرژۍ، کرنې، ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ کارونه شوي دي. د سوداګرۍ وزارت وایي د 1495 هجري لمریز کال په اړه د دوی ارزونې ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله د هیواد صادرات زیات او کورني تولیدات ډیر شوي. د اقتصاد پوهان بیا 2% اقتصادي وده د جبري وضع شوو مالیو نتیجه بولي. وایي چې حکومت داسې کار نه دی کړی چې د خلکو ژوند عملا تغییر موندلی وي. تیر یو کال ته په افغانستان کې اقتصادي وده ته د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
په 1495 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2% ثبت شوې چې د چارواکو په باور د اقتصادي پراختیا بنسټ یې ټینګ کړی دی. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د لومړي ځل لپاره د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې دغه هیواد ته ځای ورکول، په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې فعالیت، د کرنې په برخه کې د سړو خونو جوړول، په هیواد کې د خصوصي شرکتونو پانګونه او ځینې نور هغه څه یادېږي چې د چارواکو په باور اقتصادي وده یې متحرکه کړې ده. د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل په 1495 کال کې خو یا ډېرې اقتصادي پروژې بشپړې شوې او یا د ځینو مهمو پروژو بنسټ کېښودل شو.
وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1395 وضعیت بهتر بود.
په 1395 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت غوره وو. موږ شاوخوا 2% اقتصادي وده لرله او په اقتصادي برخه کې پراخ فعالیتونه د سیمې له نښلولو څخه نیولې بیا د انرژي د تولید، کرنې، خصوصي سکتور او نورو برخو کې ښه فعالیتونه سوي دي. د یو هیواد د اوسیدونکو د لګښت زیاتېدل په هیواد کې د پانګونې د جذب اندازه د ناخالصو کورنیو تولیداتو د کچې لوړېدو ته اقتصادي وده وایي. له دې یو کال وړاندې په 1994 کال کې د افغانستان اقتصادي وده له 1% څخه ټیټه وه. افغانستان تیر کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د بازار د اقتصادي نظم او شفافیت لپاره یې له مستهلکینو څخه د ملاتړ قانون توشه کړ او د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې د لومړي ځل لپاره یې 163 مقام واخیست. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې له نړیوالو دې اړیکو ترڅنګ تیر کال په افغانستان کې د پانګونې اندازه لوړه او د اقتصادي زیربناو لپاره پیاوړی هوډ موجود و. د یاد وزارت مرستیال محمد قربان حق جو ازادي راډیو ته وویل په 1995 کال کې د پانګونې اندازه 1.5 میلیارد ډالر ثبت شوي چې ډیره برخه یې د انرژي تولید تشکیلوي. ښاغلی حق جو وایي چې د تیر کال اټکلي شمیرې د افغانستان د صادراتو 10% ډیروالی ښیي.
صادرات مو در حدود 600 میلیون ډالر است.
زموږ صادرات د 600 میلیون ډالر په شاوخوا کې دي او واردات مو د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې. تیر کال شاید زموږ صادرات د 10% په شاوخوا کې لوړ شوي وي او په همدومره اندازه 10% مو واردات کم شوي دي.
په سیمه کې د سوداګرۍ د څلور لارې په هیڅ درول لبول لپاره افغانستان په همدې کال له ازبکستان، قزاقستان او چین سره د اورګاډي پټلۍ لاره ونخلول شو. که څه هم له دې لارې د سوداګریزو توکو د رالیک په برخه کې لاهم سوداګر ګڼې ادارې ستونزې بیانوي، خو د چارواکو په باور تر اوسه سلګونه کنټینر مالونه له دې لارې افغانستان ته راغلي او په پاکستان یې د دغه هیواد پخوانی محدودیت کم کړی دی. د دې ترڅنګ د 1395 کال د لیندۍ په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اقینې د ریل پټلۍ پرانیسته چې کارونه یې 2 کاله وړاندې پیل شوي وو. له دې سره د کاسا زر په نوم د افغانستان له لارې د انرژۍ د لیږد پروژې پرانیسته په 1395 کال کې وشوه. د چارواکو په باور د کاسا زر او ټاپي پروژو په نومونو د برېښنا او ګازو د لیږد دغو پروژو لومړني کارونه پیل شوي دي. د ټولو ته په کتو اقتصاد پوهان په تیر کال کې د اقتصادي معیارونو له مخې ښه والی ردوي. وایي دا وخت نه د خلکو اقتصادي ژوند ښه شوی او نه هم په هیواد کې بیکاري کمه شوې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل هغه وخت چې د خلکو عاید زیات، ژوند یې ښه او کورنۍ تولید لوړ شي، یو حکومت د اقتصادي ودې ویلی شي.
فرض وکړو چې مثلا دوی وایي چې د 2% رشد هم شته، ولې ته دغه نه شي کېدلی چې څوک چې په اصطلاح عاید لاسته راوړي هغې عاید نه تاسو نور کسرات وده کوي یا مالیه پر وده کوي، مثلا کریډیټ کارتونه دي یا مثلا اجباري نور مالیه دي، مثلا فیصدي د تقاعد زیاته شوې ده، دغه جبري شیان دي. بلان دغه یو معیار نه ده چې موږ وایو چې د خلکو ژوند د دې سره ښه شوه ده.
دا په داس حال کې ده چې په سیمه او نړۍ کې نورو حکومتونو هم په ډیرو خدماتو مالیه وضع کړې دي. استاد اکبر وایي حکومت باید د سیمې په کچه له افغانستان څخه د تیریدونکو پروژو لپاره ډیر څه کړی وای، خو د هغه په باور په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ظرفیت کم دی. د اقتصاد وزارت هم لازم بشري ظرفیت یوه ستونزه بولي، خو وایي تیر کال د ډیرو اقتصادي فعالیتونو مخه بد امنیت، اداري فساد او د پاکستان لخوا جوړیدونکو ستونزو نیولې ده. له دې سره د افغانستان بانک چې د نورو اهدافو ترڅنګ د اقتصاد بازار پورې اړوند پر ځان د متکی مالی سیستم لپاره کار کوي، وایي د تیر کال اقتصادي وده د افغانستان اقتصادي سکتور متحرکوي. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق وایي د 1395 کال فعالیتونه او لاسته راوړنې په راتلونکي کال کې د 4% اقتصادي وده اټکل ورکوي.
فکر کوم چې احتمالا 3.5% ماکسیمم تر 4% به موږ اقتصادي وده په راتلونکي کال کې ولرو.
که څه هم د 1395 کال په وروستۍ میاشت کې د پاکستان لخوا د لارې بندولو ډیر خلک د بیې لوړېدو ته اندېښمن کړي وو، خو ښاغلی صدیق وایي حکومت توانېدلی چې د مهمو توکو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. د افغانستان بانک او د سوداګرۍ وزارت وایي د پاکستان د دې کار ډیر زیان پاکستان ته رسېدلی، خو د سوداګرۍ او صنایع خونې اټکلي شمیرې ښیي چې ممکن د لارو بندېدو له امله افغان سوداګرو ته هم تر 1 میلیارد ډالرو زیان رسېدلی وي. خو له دې ټولو سره د اقتصادي چارو بل کارپوه سید عمران وایي حکومت که په تېر کال کې د ځینو سرولونو وایي په کار ده چې په نوي کال کې د خلکو د ژوند او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره داسې اقدامات وکړي چې خلک عملا په خپل دسترخوان کې تغییر وویني.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
نظیر احمد دلسوز لیکی زده هواد لطول و مخابراتی شبکو چخه غوارم چه ده نوی کال پرا رسیدو سرخ پلو هوادوالو تا نوی خدمات اولانده کری. عبدالواحد مدقق لوگر لیکی لأفغانستان ده اسلامی هوادونم لطر ده هواد لپر دیر مهم ده. دا استاسو دو پیغامونه چې د افغان بیسم اتصوات لشمیر لاری مراسته ولیو کورم ودان پیغامونه دی راسته وی موگه هم هرو مرو در تا اخبرو دی اخبرونه دو همین مایی تا ورسیدو اولان دی ده ازادی رادیو دی اساسی و بشری حقونو او دی مخف خزو دو زنگری پروگرامونه در تا اخبرو خو او سفری بازاهر سردیو ترگلی دی افغانستان او نده دی ساد دی مهم و خبرونو سرلیکونه با تریوارو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به هغو وزارتونو ته کاندید وزیران ولسي جرګې ته وروپیژني چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په امریکا کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې د افغانانو تمه ده چې د داعش د ځپلو لپاره له افغانستان سره هر اړخیزه مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي په تیر څه باندې یوه میاشت کې د پاکستان له لورې د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو له کبله افغان سوداګرو ته نږدې 15 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. امریکایي چارواکو په یوه بېساري اقدام سره د هغه کس امریکایي تابعیت ترې واخیست چې په 2003 کال کې د القاعده شبکې په یوه پلان کې ښکېل و چې په نیویارک کې د بروکلین برج د ړنګولو په اړه درلود. دغه کس پاکستاني الاصله دی. پر اټومي موضوعاتو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکار ویلي چې امریکا به د اوس لپاره د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته درناوی وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې د مې پر 15مه په برکسل کې د ناټو په سرمشریزي کې ګډون وکړي. او د شمالي کوریا یو توغندوی ازموینه نن ناکامه سوه. دا خبره د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو کړې ده.
او مرزیا احمد زی هم اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې د پاکستان له لورې د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته نږدې 15 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې دوه برابره د پاکستان خصوصي سکتور ته هم زیان رسېدلی دی. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر خو قندي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي چې د حواله لارې چابهار او عباس بندر او همدارس له نورو بدیلو لارو څخه په استفادې له بېلابېلو هیوادونو سره سوداګري ولري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سې شمې په ورځ د تورخم او سپین بولدک لارې د مسافرو او سوداګرو پر مخ پرانیستي. دغه راز د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت د پټان د سوداګریزې لارې د بندېدو له امله د افغان سوداګرو څه باندې 500 موټرونه بند پاتې دي. د دغه ریاست مشر نصیر عالمیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بیا د لارې د بندېدو له امله د پکتیا سوداګرو ته په ورځ کې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ زیان اوړي. نوموړی وایي چې له دې امله په پکتیا کې د تازه میوې او سبزیو بیه څو برابره لوړه شوې هم ده. د پکتیا د پټان سوداګری زلار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروسته کړکیچونو له امله د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوې ده. د خبرونو پای
او مخله چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د افغانستان او ایرلند کرکټ د ټیمونو د مسابقې له وروستۍ نتیجې مو خبرو. افغانستان بیټنګ کړی دی، 220 منډې کړې دي او د ایرلند ټیم ته 221 منډو هدف ټاکلی دی. تر اوسه ایرلند 121 منډې کړې او 4 لوبغاړي سوځېدلي دي.
اساسی او بشری حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب، اشاره غلاست.
السلام علیکم.
صدیقی صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ښوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
مننه. سلامات سي. د هر څه مخ تاسو ته او ټول درنو او معزز اوریدونکو د خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د ښوونې او روزنې حق یو د انسانانو یو اساسي او بشري حق ده چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په یو ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس همدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي، یا همداسې یو څوک چې د ډاکټر په صفت په ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي، یعنې دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنې خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. یا اوس چې همدا اوس ته ژورنالیست حق واخ تاسو خپل دی اساسي او بشري حق د تاسو لاساسي پیدا کړی. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفي او خپل مسولیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل ترسره کړي، نو هدف دا ده چې دا حق د انسانانو د ماشومانو د خزو د هر سړی چې د دې زمونږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدارنګه د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامی حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوی حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زمونږ په ملي قوانینو کې هم په نړیوال قوانینو کې هم زمونږ په شریعت کې په دې حق باندې ځختلی ټینګار شوی ده. د ښوونې حق درې خاص مشخصې لري. یو مشخصه ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا هغه ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باید دې حق ته لاسرسي ولري تر څو د یو قوله سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عمل نشټونه لري، زمونږ مثلا شونځي شتون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه شتون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکولای شي چې هغه مراکز سره لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهره مند وسی. او درې مشخصه د شونه حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه انانات سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داسې فکر وکړي چې دا زمونږ د انانات سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ اغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بلان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په شونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهره مند شي.
ډیر مننه صدیقی صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس خپل دی حق ته لاسرسی نه لري او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دوه ښوونیز مرکزونه نشته چې موږ اتباع وکولای شي چې دې حق ته لاسرسي پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کراږي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلنده د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکزو ته شامل شي او دوی د دې حق نه بهره مند.
ډیر مننه صدیقی صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې ستونزې سي
ماشومان او زمونږ ولس نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشتون زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره ولسوالیو کې په کلیو باندو کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوې ده او مکتبونه سوځول شوې ده او د مکتبونو څخه د موزي په صفت استفاده کیږي، د مرشل صفت استفاده کیږي دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دی لپاره چې مونږ همیشه اندېښمن جوړې بشي خپل خپلواک کمیسیون په دې اړه دی لپاره چې مکاتب باید سوران نشي په نخه و نشي د مکاتبو څخه د نظامي بیس په صفت څوک استفاده ونه کړي او په زمونږ متاسفانه مخالفین مسله په دې حق توجه نه کوي او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان نشي کولی تعلیم طلبې ته لاسرسی پیدا کړي مونږ همدا اوس که مونږ دا وضعیت وڅېړو یعنې اکثرا ولسوالۍ ده چې نه هم د ماشومان نشي کوی چې هلته مکتب ته لاسرسی ولري او په زمونږ کې دا ناامني بیا مستقیم اغېزه کوي په انجونو باندې انجونو بیا نشي کوی چې مکاتب ته ولاړ شي په ناام سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولاړ شي اما جنکیان قطع نشي کوی چې مکتب ته ولاړ شي او د دې حق نه بهرمند اوسي او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا ښوونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ تاسو په ولایتو کې او په ولسوالیو کې یعنی فقط په نوم یو مکتب دی یا خیمه کې دوی درس وایي کې د دې لپاره چې حالت نه امنیت تضمین نه استا صحت تضمین نه استا ژوند له تضمین نه بنان ضرور نه شته حالت ولر او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت لري کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولر دي لپاره چې ځینې کورنۍ ستر شي دا توانای نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته وایخلي یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یو وخت دا خپل یو ستونزه د اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي او همدې اول عمل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسی پیدا ونکړي او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولسی زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي مثلا په ځینې ځایونو کې داسې باور شته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم سنف پورې یا نهایت تر نهم سنف پورې وروسته له هم سنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره زمونږ د دود سره زمونږ د هغه سره مغایرت لري او مونږ اجازه نه ورکوو اکثرا دا باعث دي کېږي چې یو نیمایي زمونږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي که موږ خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې زائد چې دوی خپل دینی مسولیتونه دینی رسالتونه دوی خپل مثلا هغه دنیایی مسولیتونه دوی پیژنې او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی چې تکا چې ساته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ټولنځي ته یا مکاتب ته لاسرسی پیدا ونکړي او بل هم د ستونزې موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د لپاره د لابراتوارونه نشته البته مواد مهمه درسي نشته یعنی په ځینو ولایتونو مثلا کوم هلمند ته مثال ورکوم فراه ته مثال ورکوم کوم نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم البته مواد درسي نه رسیږي خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ای ویلندي وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان سری کښه پولیس وژل شوې ده
تاکر پولیسو نه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله و منګول وخت در شوی
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبن نورو موږ کومه خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست کړو
دیکړه چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتس صدیق صاحب د ورستي پښتني په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ساده ترسو دي خپل مسؤلیت په ښه ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسی ولري
زموږ جواب نو وختونه دا ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان دا خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه خپل خوونه حق ته لاسرسی پیدا کړي افغانستان کله چې امنیت وي مکاتب ست کله چې مکاتب وي خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لارې په افغانستان دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کول ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د اغله پاتې د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه پاتې دي په دوی باندې دا جبري دا مسائل تحمیل کړي قانون پر اساس باندې په دې حق له جدي حل ځلی وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنیو هغه اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې د لپاره هم دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سوچ او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالیا خستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپل پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافقو دودونو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږ زره روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پور چې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول لسم سن پورې هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په پانتون ته هم ځان شامل کی ال خل د پانتون نام فارغ شي د دې دودونو سره باز جدي مبارزه وشي. دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علماء مسولیت ده او زموږ د ټول مشرانو مسولیت ده او د دولت مسولین او موظفین هم مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکړي او په سمت کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقمند سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم صنف پورې درس وایي حداقل دوی نشي کولی چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي او خلک داسې مایوسه کیږي د دې لپاره چې دا ګټ نه کوي خدای چې زما ماشوم مثلا ولار سي مستری خاني ته ابل زایت ولار سي یو نور کار زده کی چې هغه د دوی راتلون کې ژوند تضمین سي یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای سي د اقل ماشومان او زمونږ ولست او کول شي دي خپل اساسي حق نه بهره مند شي
ډیر مننه صدیقي صاحب کور دی ودان
او سلام علیکم استاذ خمنن
قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری رو پاک الله مو ملسه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
مخکخه خزی
پکتیا په دودیز لحاظ هغه ولایت دی چې نجونو ته پکې د زده کړو زمينه ډیره کمه مساعدې کی او اکثره وخت نجونې نسی کولای سي خپل او هغه اهداف ته په معین وخت کې ځان ورسوي کوم چې دوی هلې او ارزوګانې لري خو یو شمیر داسې نجونې او مېرمنې هم شته چې هغه په خپل وخت د وخت نه مخکې هم خپل اهداف ته ځان رسولای په دې مېرمنو کې یو هم رحیمه نیازی ده چې د خپل ژوند ځینې ستونزې او ننګونې چیلنجونه ل خپل مخې استکړی او تر هغه اهداف یې ځان رسولې چې د دې هیله و نو د دې نه به په پیل کې واورو لا هم تاسو د دې له پیژنګلوي سره آشنا سئ
ډیر زیاته مننه کوم تپان صاحب د هر څه مخ کې تاسو ته او د ازادي رادیو هغه اوریدونکو ته چې فعلا موږ دغه برنامه تکیبوي نووي تخپا سلام علیکم رحمت الله و برکاته ساده تقدیم کوم که زه تاسو زما معرفت وکړلو خو په لن ډول به زه خپل معرفت درته وکم نو مې رایمان یزید د پکتیا ولایت څخه د ځوانانو پارلمان استاذ یم او فعلا د پکتیا پوهنتون د ادبیات پوهنځي د اخیری کال محصل یم
ډیر مننه رحیمه سرته وای پکتیا خو یو هغه دودیز ولایت د سینجونو ته پکې ډیر کم چانس دا پیدا کیږي سیس دکړي وکي او بیا لوړ از دکړي کوي لاغه ورسته د تاسو غوندې د ځوانانو پارلمان یا همدا ډول رسمي پارلمان ته سرځي ډیره سخت دی تاسو څنګه وتوانی د ایسې د خپل مخې نه خندونه ایسته کوي او زدکړي وکي او همدا سیس دکړو ته دوام ورک
دومره درته وایم چې د الکان او د انجونو سره اول هدف کې کورنۍ باید ودرېږي اما سره په خپل کورنۍ کې کورونه مې دي کامور مې ده کانور فامیل مې ده زیدې ته تشویق کړم یعنی خپل کورنۍ اول ماته اجازه را کړې ده که څومره تاسو وګورو په پکتیا کې د نجونو په مورید الکان ته ډیر ارزښت ورکول کیږي کاغه د تعلیم په مورید کړ دې ورزش په مورید کړ دې صحت په مورید یعنی په ټولو مواردو کې کوم تاسو څېړنه وکړو د الکانو په نسبت جنو ته په ډیر نظر لیدل کیږي خو زه د خدای پاک نړۍ راضی یم چې ماته خدای پاک داسې کورنۍ را کړې ده چې کورنۍ مونږ داسې تشویق کړی یو چې په الک او انجونو کې مونږ کوم تفاوت نه راغلی. نو اولینه د ایما د زده کړو لامل یا پر مخ بیول چې وو هغه د ما کورنۍ لامل و.
تاسو خو زده کړې وکړې، د زده کړو تر څنګ مو کوم اهداف درلودل؟ زده کړې وکړې یعنې څه شی؟ کوم لوری یې ټاکلی، کوم مسیر یې ټاکلی؟
زه چې څومره په پکتیا کې ګورم، هغه خصوصا بیا خزینه طبقه ته ګورم، ډېره په ټیټه سطحه روانې دي. اول خو دوی ته په کورنۍ کې د تعلیم اجازه نشته، که چېرته د تعلیم اجازه ورکړلې سي دوی په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لري. که چېرته ښوونځي په کلیو بانډو کې یعنې په هغو امکاناتو چې څه رقم ته برابر سي برابر نه دي، خو دوی بیا په یو رقم ته ګامې اوچت کړی ده چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. بیا د موږ تاسې په ټولنه کې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو ما خپل چې څومره زده کړې مې وکړلې، بیا راغلم د ځوانانو پارلمان ته او په آینده کې مې دغه هدف ته چې باید زه یا ولایتي شورا ته یا ولسي جرګې ته ودرېږم، هغه خنډونه چې نجونې خصوصا هغه نجونې چې هغه بې تعلیمه پاتې دي، هغو په مورد باید زه ګام پورته کړم تر څو هغو ته زه یو خدمت یا لاسته راوړنه ولرم.
یعنې تاسې راتلونکی خپل ځان دپاره سیاسي راتلونکی خوښ کړی؟
بله، یو ما سیاسي راتلونکی خوښ کړی ده، هغه هم د هلکانو لپاره هم د نجونو لپاره، چې په پکتیا کې دوی ته زه یو داسې برنامې یو داسې عامه پوهاوی ورکړم لکه څه رقم ته چې زه پر مخ روانه یم، همدغسې موږ نور نجونې زده کړې وکړي او پر مخ لاړې سي.
اوس نجونې کومې ستونزې لري په پکتیا کې مشخصا؟ تاسو ویلی سي نجونې د کوم ستونزو سره مخ دي یا چېنه ځوري؟
که زه اول خپله دوره درته وښایم، ما د ښوونځي دوره، زه به چې کله د کور نه وتلم په اول وخت کې، خو یعنې موږ تاسې ډېر څه نه زیات اقتصادي مشکلات ډېر لرو، زه اکثره وخت په پښو به یعنې پیاده به لیسې ته تللم. نو اکثره وخت یا د چا لخوا تهدید کول و یا ځورول و یا یو چیلنج چا ته ورکول و، دا رقم ته خبرو سره زه مخامخ کېدم. نو اکثره نجونې دغه سره مخامخ کېږي. او دویمه ستونزه د دوی دغه ده چې کورنۍ مشکلات ډېر لري. په 15 کلنۍ کې عام په زرګونو جنکیانې ما لیدلی دي چې په 14 کلنۍ کې دوی واده کړي دي، یعنې کورنۍ تاوتریخوالي سره دوی مخامخ دي. اصلي ستونزه یې موږ تاسې چې ده په کورنۍ کې ده، نام نورس کې ده، او خصوصا که بیا دوی وغواړي چې تعلیم وکړي یا پوهنتون ووایي یا وظیفه واخلي، په یغو شرایطو کې لکه څه رقم ته چې دوی ته جایزه ده، هغه رقم ته شرایط دوی ته نه دي آمده سوي چې دوی په هغه رقم ته یا وظیفه وکړي یا تعلیم ته ادامه ورکړي.
شرایط ولې نسته؟ ستونزه په چا کې ده؟
اکثره وخت د خبره چې ده په دولتي چارواکو نه اړو، یعنې دولتي چارواکو موږ ته خدمت نه ده کړی. نو ځکه درته وایم، زه چې کله چا سره په برنامه کې کینم، زه به هی تعجب پاتې کیږم چې په پکتیا ولایت کې زه د کوم ځای نه ستونزه راونیسم، په کوم ځای ختم کړم، آیا د وکیل نه راونیسم، آیا د کوم بل لوړ پوړي چارواکي نه راونیسم، د دولت نه راونیسم؟ موږ تاسې که فکر وکړو په پکتیا کې څه نه څه په ټولو اداراتو کې ستونزې موجودې دي، خو ډېرې چې نجونه کړېږي هغه د ناامنې ورځې ستونزه ده چې ناامني زیاته ده.
څنګه حل لاره پیدا کولی شو؟ مخنیوی څنګه کېدای شي؟
که څه هم تاسو ته مخکې وویل چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، په هغه وخت کې دغه ستونزې له منځه تللی سي هر کله چې د منطقي خلق، یعنې د منطقي خلق کشرته د دولت سره یو لاس شي، نو په هغه وخت کې موږ تاسو ستونزې له منځه وړلی شو. ځکه وړلی شو زما ورور یا ایما ترزو یا ایما ماما یا ایما د پامیل بل غړی راځي طالبانو ته ورځي، هغه طالبان یا نور هغه خلق چې د جنکیانو د تعلیم یا د هغو د درسونو مخه نیسي، هغه سې زوږ زه څوک په کور کې راولم، چای ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نو آیا دا دولت راوستی ده که ما راوستی ده؟ که چیرته د سیمې خلک د دولت سره ودرېږي یو موټی سي ورسره، نو انشاءالله یو څه نه څه ستونزې حل کېدلی سي. بیا
خلک هم خپلې لوڼې په پکتیا کې درس ته نه پرېږدي، تر شپږمه راورسېږي، بیا هغه نه پورته سینفو ته نه پرېږدي، بیا که تر 12مه پرېږدي، بیا د هغه نه پورته لوړو زده کړو ته نه پرېږدي. د دې ستونزې د هوارې لپاره به څه وکوئ؟ سي
د ازادۍ راډیو له لارې که ما دغه مرکه څوک واوري، ما اکثره وخت لکه څمکنۍ ولسوالي ده، ډنډې پټان ولسوالي ده، احمد ابا ولسوالي ده، او همدغسې په مرکز کې نسوان شاري ده، شکمبر ده، د کومې لیسې دي، زه اکثره وخت د خلکو د خصوصا د نجونو د میندو د پلرونو سره زه ناسته یم. ما ورته ویلی دی چې یعنی ما تر فانتون پورې زده کړه مې کړې ده، یعنی آن پارلمان ته مې ځان ته لاره هواره کړې ده. ما نه چې شي سوي دي، یعنی دوی ته ما یو داسې عامه پوهاوی ورکړې ده. تاسې باور وکړئ په پټان ولسوالۍ کې ما خپله تقریبا دوه کاله زه د استاد په توګه پاتې سوی یم. موږ به چې کله ژمني کورسونه ورکول، د ژمني کورسونو تر څنګ موږ د هرې جلکې کور ته موږ ورتللو، د ورور سره، د پلار سره، د مور سره به موږ کېناستلو. زه چې کله اول هغې لیسې ته ورغلم 1500 شاګردانې درلودلې. موږ چې کله اتم میاشتې په دې لیسې کې تیرولې، موږ هلې ځلې وې چې د هغې لیسې د شاګردانو شمېر تقریبا 1500 جنکیانو ته ورسېدلو. که چېرته د نجونو مورونو ته یا پلارانو ته عامه پوهاوی ورکړل سي، د نجونو د تعلیم ګټې موږ دوی ته په ګوته کړو، حتما هغه دې ته متوجه کېږي، دې ته راضي کېږي چې خپل نجونو ته د تعلیم کولو اجازه ورکړي. فعلاً تقریبا دایمه 1 میاشت چې په احمد آبا ولسوالۍ کې د استاد په توګه زه کار کوم. تاسې باور وکړئ موږ اکثره وخت د احمد آبا د مسپینګیرو سره، د ځوانانو سره موږ بېلابېلې غونډې مو ورسره کړې دي. دا نن چې زه تللی وم، ما په اداره کې همدغه مجلس درلودلو چې باید د استادانو سره مې یو ګردی میز مې ورسره جوړ کړی و چې د کورسونو تر څنګ باید موږ تاسې لاړې سو. د دغې لیسې د شاګردانو تعداد یو څه ناڅه کم ده، باید د نجونو ورونو سره، د فلرونو سره، د فامیل نورو غړو سره باید موږ وغږیږو. هغه باید موږ دې ته قانع کړو، باید یو باور ورکړو چې دوی هغه نجونې چې شپږمه پورې درس ویلې کینولې دي، یا اتمه پورې درس ویلې کینولې دي، یا بېخي زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې، باید دوی ته موږ یو داسې عامه پوهاوی ورکړو چې دوی په دې باندې باوري شي تر څو خپل نجونه سیته یا درسونه تراولې.
په دې کار کې به څومره بریالی سي؟ یا تاسې خپل بریالیتوب وینئ؟
زه چې کله اول احمد آبا لیسې ته لاړلم، تقریبا یو 4500 شاګردانو تعدادی و. موږ نو په دې وخت کې شپږ نفره زنانه استادانې ورغلو، که څه هغه نه مخکې استادان نارینه و. نو کله چې موږ شپږ نفره زنانه استادانې د دې منطقې خلکو ولیدلو، یعنی په یو کال کې د شاګردانو شمېر 1500 نفرو ته ورسېدلو. نو په اکثره شرایطو کې که چېرته لیسو ته، پوهنتونونو ته، همداسې په نورو اداراتو کې که چېرته د نجونو لپاره ښځینه استادان یا ښځینه کارکوونکي وګمارلی سي، نو انشاءالله زه په دې باور لرم چې په کورنۍ کې به هېڅ ستونزه جنکیان ته نه موجودېږي.
تاسو د ځوانانو د پارلمان غړی یاستئ، تاسو خلک ولیدل، سیمه مو ولیده، حکومت هم ولیده، که دلته نجونې زده کړې وکړي دوی کار کولی سي یا کار ته زړه ښه کوي؟
اکثره داسې نجونې شته دي، زه کول ځان درته وښیم، ما په خوله باندې چې ما څومره درسونه ورکړی دي، یا په دارالمعلمینو کې، یا تر 12 پورې ما جنکیان ته درس ورکړی ده. داسې جنکیان را سره سته چې هغه د فانتونه فارغ دي، انجینری پوهنځی نه، ژورنالیزم نه، همدغسې نورو رشتو نه فارغ سوي دي. یو استاد دا د دولت لخوا مقرري کې پیو لیسې کې، یا هغې ته نو چې ډېر ماش ورکول کېږي 8000 افغانۍ ورکول کېږي. نو ما ته که 8000 افغانۍ راکړل سي، زه د مرکز نه، د ګردیز نه موټر نیسم احمد آبا ته، موږ خپله موټر نیولی ده په 2000 افغانۍ. نو ته فکر وکړه چې 2000 افغانۍ زه موټر ځان ته ونیسم او د دولت نه ما ته 8000 معاش راکول کېږي، نو آیا دې کې ما ګټه زیاته سوه که تاوان مې زیات؟ تاوان مې زیات سو. که چېرته ښځینه کارکوونکو ته، که هغه په هر اداره کې وي، که چېرته معاشونه، داسې معاشونه ورکړل سي چې هغه جنګ معاشونه وي، او لوړ پوړي چارواکي دوی ته معاشونو ته لږ توجه وکړي، نو د دوی ستونزې هم حل کېدلی سي، او کورنۍ اجازه ورکولی سي، او د دوی هغه معاشونه چې یعنی دوی ته ورکول کېږي هغه د دوی ډېر کم دي، ځکه هغه دوی خاص کرایه کېږي. باید داسې ماشونې وګمارلی سي چې هم یې کورنۍ ستونزې حل سي، او هم د دوی د خولې نه شاګردان ته یا ادارو ته خدمت وکړلی سي.
که نورې نجونې غواړي سي ستاسې تر ځایه ځان راورسي، څه باید وکړي؟ کوم موانع باید د خپلې مخې نه ایست؟
موږ په کلي کې موږ درې نفره د تعلیم لپاره لیسې ته تللو. نو هر کله چې د کلي مشرانو یا د یغو جنکیانو ورونو پلارانو موږ ولیدلو، یعنی موږ په اسلامي حجاب کې تللو. دیموکراسي په دې معنا نه ده، ځینې خلک د دیموکراسۍ نه ډېره ناوړه استفاده کوي. نو که چېرته موږ اول اسلامي حجاب مراعت کړو، موږ ته ستونزه نشي جوړېدلی. او بیا خامخا ستونزې شته، ځکه ځان درته وښایم چې ما ته څومره اختارونه دي، د امنیت په لحاظ، د خلکو په لحاظ نه، خو په دې سي به نه ګرځو، ځکه موږ باید د ستونزو سره مبارزه وکړو. کچیرته امن لګ په دی وخت کې برابر سي او کورنۍ موږ سره ودرېږي او په کلیو باندو کې یعنی په نږدې ولسوالیو کې خوندزي جوړ سي، نو دغه به د نجونو لپاره د هغو مشکلاتو چې دوی لري دغه به د دوی ښه د حلاروي.
پیغام
تفان صاحب دغه ده، کچیرته اول لوړ پوړي چارواکي د خصوصا د نجونو لپاره که څه موږ تاسې فکر وکړو د ما لپاره جایز هم نه ده چې زه خاص د نجونو لپاره وغږېږم، خو مالکان چې دي یو څه ناڅه خپل مشکلات حل کولی سي. په ټیټه مرتبه کې چې روان دي هغه جنکیان دي، که چېرته دولتي چارواکي چې نجونې کوم رقم ته تعلیم ته یا کوم رقم ته وظایفو ته دوی ضرورت لري که هغه رقم ته ورته معیار سي، نو دغه به د دوی په ستونزو کې ډېره ښه لاسته راوړنه وي او د حل لاره به ورته پیدا سي. د دولتي چارواکو نه مې دغه هیله ده. او دوهمه خبره تپان صاحب دغه ده، ځوانان په غونډه کې به موږ انتقاد کوي چې د ځوانانو پارلمان څه نه دي کړي. زه چې دفتر ونه لرم، زه کور ونه لرم، زه چیرته لاړه سم؟ ګورای دغه اوس د ما لپاره ډېره غټه ستونزه ده. ته یعنی ما ته راغلل، ته د لینکن مرکز کې ما سره کېناستلې، یعنی دغه ځای کې مرکز ما سره کوي. که چیرته ما د ځوانانو په پارلمان کې دفتر درلودلی، نو ته باید ما دفتر ته راغلی وای. نو خصوصا تپان صاحب، موږ تاسې خبره ټوله په لوړ پوړو چارواکو کې ده. د والي صاحب سره موږ دوه درې وارې ناست یو، هم د ارسلا سره، هم د بریالي سره، او د ویان سره زه څو وارې په ټلیفوني تماس کې سوی یم. یعنی د دفتر مسلې تر اوسه موږ سره نه ده حل کړې. نو آیا موږ په دې شرایطو کې د چا کور ته ورسو، دروازه ټک ټک د دوی مشکل راواخلو؟ آیا د ځوانان موږ ته کور ته راسي، ما دروازه ټک ټک کی ما ته مشکل راوړي، که ما ته والي صاحب دفتر اول برابر کی؟ که چیرته موږ تاسې نجونې تعلیم وکي، هغه چې په هغه رقم ته چې ورته ضروري ده هغسې زمینه نه وي ورته مسایده سوي نسي کیدلی. نو ما د لوړ پوړو چارواکو نه، د دولتي چارواکو نه، ما یوازینۍ هیله مې همدغه ده چې نجونې تعلیم وکړي، باید د کار کولو زمینه دولت ورته مسایده کړي او خصوصا توجه ورته وکړي.
ډېره مننه.
ځوندی اوسې، مننه کوم.